First of all, thank you so much, Hasan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیر مننه. لکه څنګه چې موږ ته پته ده تاسو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایئ چې تاسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
دا کتاب د نننی طالبانو په اړه دی. دا د طالبانو کیسه ده. ما غوښتل چې تحلیل وکړم او پوسم او لنړی سره شریک کړم چې طالبان څنګه فکر کوي، دوی څنګه د افغانستان د حکومت کولو هڅه کوي، دوی نړی ته څنګه ګوري او د دې ټولو سره دوی چیرته ځي. نو دا هغه څه دي چې ما یې د ترسره کولو هڅه کړې ده.
Why Mr. Hasan a book on
Hasan Abbas wali da Taliban pa ala da kitab zaka chi panadai ki sima ki obya pa Pakistan ki khudir nur hum sarawan di.
So true. The primary reason
نړی په افغانستان کې د بدلون فرصت ترلود، خو د بدلون پر اوستلو کې پاتې راغله. له همدې عمله دا کیسه خورا مهمه ده، ځکه چې دا شیان به دوام ومومي. بحران په پاکستان کې هم روان دی، خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی، که څه هم د پاکستان مسله هم راڅیړي. ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده. یو ډله چې موږ یې په ټول نظامي ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه شوې ده. دا کار څنګه ممکن سو؟ زموږ اشتباه په څه کې وه؟ آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو؟ آیا دوی راتلونکی لري؟ آیا دوی بدل سوي دي؟ زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده.
اوکي، سو یو
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. د مثال په توګه د مولا متقی او جنرال باجوا ترمنځ لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه. ولې یو لستون کې په تاسو او په هغه تفصیلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دي؟
ویری ګډ کوېسچن. First of all, I am an academic and I am a professor.
ډیره ښه پوښتنه ده. اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم، نه ژورنالیست. که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه ووایم، تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکې وکړئ. اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي، موږ دوه یا درې چنده مسؤلیت لرو، په ځانګړې توګه داسې علمي څېړنې. دا د ژورنالیستانو له کار سره توپیر لري. هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خپرونو له ادارو تیریږي. دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري، بلکې دوی د ټولې پروسې څخه تیریږي. د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل موږ کولای سو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو، ما په پنځو مخونو کې یو وړاندیز لیکلی و چې ولې دا کتاب به مهم وي. هغوی دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه. هغه پوهان خورا سختې پوښتنې کوي، ستاسو په څیر، دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي، له چا سره به خبرې کوئ، اما موږ څنګه پوهېدای سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړې دي او داسې نور شیان. نو تاسو باید له دې اکاډمیکې پروسې څخه تیر سئ. بل دا چې دا زما لومړی کتاب نه دی، دا زما څلورم کتاب دی، او ما د پوهانو، متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ښه مخکتنې ترلاسه کړې دي. د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه سوې، نو زه د دې تر شا یو اعتبار لرم. زما اسناد وګورئ، زما پخوانی کتابونه وګورئ، آیا زه د دې شیانو لیکلو لپاره پیژنګلوي لرم؟ آیا زه یو مسلکی شخص یم؟ زه یو پیژندلی پروفیسر یم. زما اعتبار په آنلاین بڼه هم سته. که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا درواغ ثابت سي، نو زه خپل اکاډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم. نو ځکه باید خلک پر ما باور وکړي.
اوکې، هیر از ا کوېسچن.
زبه د نبل یو ساده شانتی پختنه وکړه ما تاسو سرچینی یا حوالی س او سوق دی په خاصه توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوي.
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because for example,
Ali Pushtana, دا خورا مهم دی. زما سرچینې په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغه ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر شپږو پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شای د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلتوي. شاید د هغه نوټ اخیستونکي هلتو. دا لوی ناستی هم سبسوي. نو و اته بلا بلی سرچینه شتون لري. اما ما د ورستیو شیبو په وخت زینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په زینو مواردو کې وګورئ سرچینه شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې سوې. تاسو وویل چې تاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. One of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لوی جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امر الله صالح څو ساعته مخکې لغونډي وتلی و. هغه د خپل استخباراتو لخوا پوسوي و چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلی و. یو تن چې د ناستی په کوټه کې وو هغه ماته وویل چې امر الله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور شو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره وو او ورته یې ویل ګوره ولسمشره تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسې به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل نه نه زه د امریکایانو تضمین لرم هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه حالته راغلی وي. دا ورستۍ خبرې وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پری خبرې کړې دي.
مستر عباس ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منس کې د نفاق په اړه خبرې کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره نور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر ملا هیبت الله یې مشري کوي هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لند او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی شزه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي هغوی بدل دي. له تدبیر کار اخلي په نړۍ ګرځېدل دي او د کندهار له طالبان غواړي چې نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتک کوي.
سو کین وی کال just because they are showing flexibility that we should engage
خود طالبانو د غډلې تمونګ منځلار یا معتدل ډلې ویلې شو. دوی ونړې لیدلې وي خو په خزو او شریعتي نظر همغه د یوینه ملسیزي په شان سخته.
good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate,
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوښي او جوړجاړي ته چمتو دي.
So which element among Taliban
کوم ډول نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example, in the
مثال په توګه په نویمه لسیزه کې شزه د چادرۍ پرته له کوره د باندې نسوي وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله بنوي خو د پخوا په څیر هم نه دي. دویم مثال د لژکوی دی، په افغانستان کې شیعه او هزاره سته د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړې چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things according to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه ولې زه د حسن عباس نه پلومډي زلاورم؟ میډیا کې ولې دا سی خبرونه نشته؟ بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې سو وای هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases yes, I think the western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شی چې یوازې دوی غواړي.
نو طالبان دي دا هر څه میډیا ته پخپل وخایي.
هو طالبان دا شووله ده.
Yesterday we talked to Zabiullah Mujahid. We asked
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویان پوښتنه کړې و چې خزی ولې خونځو ته او کارونو ته نشی تللې. خداغه جواب او حالات سم نه دي.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې. هغوی اوس د غونډو ازادي لري. تاسو که شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې وي، طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
بلی موضوع ته ځو. طالبان د جګړې نه واکمنۍ لور ته لاړل. ستاسو کتاب د دغه پړاو په اړه څه وایي؟ دا هر څه څنګه وشو؟
ترانزیشن از آلسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو، ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای سي. زه به درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ورسره خبرې کړي. هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلی و. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه مې پوښتنه وکړه چې احساس یې څو. ویل یې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلي و چې ارګ به په بمونو الوزي، خو وایي چې دوی ننوتل نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسي وویل او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څه او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بل ته د اوښتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country, especially Pakistan,
gawandiano hewaduno aw patira bya Pakistan padi padaw ki is role lobawule de zaka mungtapat da chi Pakistan patiru shalukalo ki pa dwa makhi role lobawulo torande aw da chi Talibano mashartabate pad zayuna barabar khadi wu taso pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada salikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
په ډیر تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نشته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ورسره خبرې کړې په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي، په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود، خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم، دا سه هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به طالبان په بشپړه توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې حل تشتون درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونې تاریخی ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شملګری دي، او حقانیان هم پاکستان خوشوي. خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی له 1500 تر 2500 وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلاویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړي، تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر وو، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل وو. ما ځینې شیان ښکاره کړي، تاسو به حیران سئ چې هغه څه ډول سړی وو. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی. خلیجی هیوادونو همداسي، ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر، ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو د پاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر اسان وو. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوها کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای سو په خورا ښکارا او آزاد توګه کار وکړي، او دا هغه څه دي چې دوی کړی دي. د طالبانو کیسه له پاکستان پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو، او همدارنګه د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وي. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشی شي، هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انځور شته. ما دا هم ویلی چې د نشئی توکو تر ټولو لوی څښتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل، هغه څه فیصلې وي او چا کړی وي؟
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ترامپ وه، کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي د پاره خلیلزاد وټاکه. ماته امریکایي سرچینو وویل چې ترامپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی، او هغه خو یو چلباز شخص دی. ترامپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو، او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویل، خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلی وي چې د طالبانو سره خبرې پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوزي او اقتصادي تیروتنې کړې دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
You were referring to corruption among
مگر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption, I'm sorry.
ثبوت استه چې په پراخه پیمانه فساد شوی دی.
There is no solid evidence.
خو اوس پورې میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد شوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولی د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
نو بوث دیز انگیجمنت د ورډ انگیجمنت آلسو مینز
دټ امریکا د 1 میلیارډ ډالرو په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای شو د نادولتي مؤسسو لاري افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمایز هیوادونه ورسره کار کوي. بې له شک چې نړۍ پیژندنه قوي معنی لري، مګر د ټولو عملی مخه د پاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولې دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
د رسنو دا رپورټونو لمخي تاسو په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان د پوز لپخوانی مشر جنرال باجوا سره کتنه کې دا اجازه غوښتي وه چې هند ته ووایي چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکونکي بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات مونږ ته راکولی
شئ؟
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړۍ ورځو کې ډیر زیات وو، او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا حیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناست طالبانو ته لاسرسی ډیر آسان وو، او د لویو فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوی چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبرې نه دي سوی. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي، او دا خبره چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوای ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند په خوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې وساتئ. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو، او ورته یې ویلي وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنې هغه رپورټونه ردوي چې وای طالبان نور د پاکستان د اثر یا نفوذ لاندې نه دي؟
او دټس ا رونګ رپورت اف انیون از سینګ
هو دغه رپورټونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل، نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سی او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونېستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغې نه انکار کېدای نسی. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو، خو اوس خبرې روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولې لیري چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې لپاره یې پیسې غوښتلې، او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولې پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي، ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي او که موږ تبیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي، نو کړي به په افغان طالبانو پوری تړل کیږي او بیا به پر حمله کیږي، پوز بنزي خو برید به پر کیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې که بیا په مشکل کې لویږي بیا به چیرېږي، دوی به بیا غرونو ته خیږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز
لاست یو بل پختنه دادا چې په تیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، البته کوم ثبوت یې وړاندې کړی نه دی. نو بیا اوس ولې پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي؟
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي، او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمه ییز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابروي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوښه کېدلی نسی. د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد زال جوړ نه کړي چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند پخوا د ځینو طالبانو سره اړیکې لرلې، او پاکستان غواړي سیمه ییز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکې پیل سي. خو زه وایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې دننه امن او برابري وساتي او زړپاله فکرونه پریږدي. خو زما اندېښنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they said
dere sedun ki wai chi pa afghanistan ki da hind huzur da pakistan la para salu ya khabar na da balki lo ya yere pukhtun millat pali da padi ara sawai.
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبرې نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري، دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. پکار وای چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړی وای، خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و، خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او لږ تر لږه د هند لاس ته ورتلای نه شي. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
If Taliban are there to obey
ka Taliban da Pakistan manun ki author nafus land di laka sangachita su kitab ki wili no ta su fikar kawai che Taliban ba paratlun ke ke da durand karha da nadiwal sarhad pato gumani.
I think Taliban will not accept
ze fikar na kom che Taliban ba durand karsha da nadiwal sarhad pato gumani. ما له ډیرو طالب مشرانو اوریدلی چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوي دي، او ما په کتاب کې لیکلی هم دي چې طالبانو په خپل لومړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نه غواړي پاکستان ورته نږدې شي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbasi were projections
dar atawai chi stasu pa fikar da talibano waqmani ba sumra modi puri patishi.
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ما تشکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو او کلو پورې پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کېدای شي ځینې هوښیار طالبان زیات واک ترلاسه کړي، خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیت انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمه ییز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې داسې یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعري پکې عامه ده، هلته سوله ممکنه ده. د 40 کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.